ولی اکنون مایکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیت مننه کوم سرور صاحب قدر مناوریدون کو تست سلام رنده کوم. دنن رزی ده لمری خبرونی اوریدو ته خراغلی ده خبرونه یو ساعت دوام کوي. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ مجلې د اونیس پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. د دې اونۍ په ګڼه کې د ادریس سیاوش په نوم له هغه ځوان سره خبرې کوو چې پر بایسکل یو ګرځنده وړیا کتابتون جوړ کړی، کلی په کلی ګرځي او خلک مطالعې ته هڅوي.
هغه وخت چې زه لا ماشوم وم، تقریبا د اوو کلو ماشوم، پلار مې اروخه د ساتننګیال زما مشر ورور آرش ننګیال تب د کلیزی په مبارکی کې کتابتون ډالی که هغه وخت کې ماته یو فکر پیدا شو.
د ازادۍ رادیوي مجلې له پروګرام مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هڅه کوي د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج تر یوې میاشتې اعلان کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اورېدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د همدې خبرونو سرلیکونه: په کابل کې د بهرنیانو یو کمپ ته نږدې په موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې ډېر ژر به د برېښنا د لویو پوروړو د نومونو فهرست له رسنیو سره شریک کړي. او په پولنډ کې زرګونه کسانو د ګدانسک ښار د وژل شوي ښاروال په یاد غونډې جوړې کړې. بشپړ خبرونه: په کابل کې د بهرنیانو یو کمپ ته نږدې په موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او نوي زیات نور کسان ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل د کابل په نهمه حوزه کې په دې حمله کې د گرین ویلج په نوم کمپ چې غیر حکومتي بهرنۍ مؤسسې او کارکوونکي یې پکې میشت دي په نښه شوی. خو دانش وویل په دې وروستیو کې دا کمپ تر ډیره خالي و، یوازې محدود ساتونکي پکې پاتې وو او ډیر ځاني او مالي زیان هم نږدې اوسیدونکو ته رسېدلی. د افغانستان د روغتیا وزارت ویاند وحیدالله مایار وویل شاوخوا نوي تنه ټپیان چې اکثر ملکي وګړي دي روغتونونو ته لیږدول شوي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمي وایي په ټپیانو کې درویشت ماشومان شامل دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کوم چا نه دی اخیستی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د ولسي جرګې د لومړنۍ نتایجو د اعلان هرکلی کوي او وایي له دې وروسته به دا کمیسیون د نورو ولایتونو په څیر هغه شکایتونه هم په دقت سره وڅېړي چې د کابل د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته ورسیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال او ویان علي رضا روحاني تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه یې د شاوخوا لسو ولایتونو د رایو د نتایجو څېړنه بشپړه کړې او د اعلانولو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلې او د شاوخوا لسو نور ولایتونو وروستۍ نتیجه به د دې اونۍ تر پایه کمیسیون ته وسپاري. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې ډېر ژر به د برېښنا د لویو پوروړو د نومونو فهرست رسنیو ته ورکړي. د دې شرکت ویاند وحیدالله توحیدي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه په ټول افغانستان کې شاوخوا 3000 کسان او شرکتونه د دې شرکت پوروړي دي او نه غواړي چې خپل پورونه پرې کړي.
موږ نوی لیست چمتو کړی او دغه نوی لیست به موږ ډېر ژر بیا هم سره دی چې عدلي او قضایي ارګانو ته یې ورکوو، سره دی چې جرایم سنګین ته هم ورکړې او انشاءالله به رسنیو سره هم شریک شي او پس له دې نه عملا د جرایم سنگین لخوا د دوی گرفتاری به عملا آغاز شي.
د ښاغلي توحیدي په وینا له پوروړو شاوخوا 300 میلیونه افغانۍ راټولې شوي، خو دغه کسان او شرکتونه تر اوسه نږدې 4 میلیارد افغانۍ د برېښنا شرکت پوروړي دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. مسکو توکیو ته خبرداری ورکړی چې د آرام سمندر په خوا کې د پرتو لانجمنو ټاپوګانو په اړه یو جوړجاړي ته په رسیدو کې د پرمختګ تمه دې تر هغه نه کوي چې لومړی پر دې ټاپوګانو د روسیې ځمکنۍ بشپړتیا یې په رسمیت نه وي پیژندلې. روسیه او جاپان دواړه له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې پر دې ټاپوګانو چې روسیه یې د جنوبي کوریل ټاپوګان او جاپان یې د خپلې خاورې شمالي برخه بولي د مالکیت ادعا کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو کې له خپل جاپاني سیال تارا کونو سره له کتنې وروسته وویل که څه هم د دې لانجمنو ټاپوګانو په اړه یو څه پرمختګ شوی او د دواړو هیوادونو دریځونه سره نږدې شوي، خو بیا هم ډېر اختلافات پر ځای پاتې دي. پخوانی شوروي اتحاد د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې دا څلور ټاپوګان لاندې کړل او د دې لانجې له کبله دواړه هیوادونه نه دي توانېدلي چې د دښمنۍ د پای ته رسېدو لپاره په خپلو کې د سولې رسمي تړون لاسلیک کړي. په پولند کې پرون زرګونه کسانو د ګدانسک ښار د وژل شوي ښاروال په یاد غونډې جوړې کړې. پاول ادامویچ چې وړمه ورځ د مرستې د ټولولو په یوه غونډه کې د سټیج پر سر د چړې ګزارونه پرې شوي وو پرون سا ورکړه. روغتیایي چارواکو وویل نوموړی له حملې وروسته څو ساعته په خطرناک وضعیت کې وو او ډاکټرانو یې د ژغورنې ډېره هڅه وکړه خو نه توانېدل. د بالتیک سمندرګي پر غاړه په پرته ښار ګدانسک چې ادموویچ له دوه لسیزو راهیسې ښاروال وو او په پلازمینه وارسا کې لسګونه زره کسانو لاریونونه وکړل، چارواکو د تورن برید کوونکي هویت نه دی ښودلی خو یوازې دومره یې ویلي دي چې عمر یې 28 کاله دی او د جنایي جرمونو په خاطر یې څو کاله په زندان کې تیر کړي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه وړاندې کیږي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هڅه کوي چې تر یوې میاشتې پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج په بشپړ ډول اعلان کړي. د دې کمیسیون مرستیال او ویان علي رضا روحاني دا څرګندونې په کابل کې د ولسي جرګې لپاره د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته تېره شپه ازادۍ راډیو ته وکړې او ویل چې د ډېرو ولایتونو نهایي نتیجې لا بشپړې شوي دي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلانېدو وروسته خلک له نن څخه 48 ساعته فرصت لري چې د دغو نتیجو په اړه خپل شکایتونه او اعتراضونه د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره ثبت کړي. د دې کمیسیون مرستیال ویان علي رضا روحاني له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتو د لومړنۍ نتیجې اعلان دا نه مشخص کوي چې څوک بریالی شوي او څوک ناکام دي. هغه څه چې د کابل او د نورو انتخاباتي حوزو د لومړنیو نتایجو په توګه اعلان شوي، په هیڅ ډول هغه به نهایي او واقعي نتیجې نه وي او په لومړنیو پایلو کې بریالي او ناکام نه مشخص کیږي. هغه کار چې موږ کوو د لومړنیو نتیجو په اړه د شکایتونو او اعتراضونو ثبتول او هغو ته رسیدګي او په اړه د قانوني پریکړو کول دي. شاوخوا یوه میاشت څو ورځې وخت لرو چې دغې قضیې ته رسیدګي وکړو. ښاغلي روحاني زیاته کړه چې وروسته له هغې چې د ټولو شکایتونو او اعتراضونو په اړه زموږ اجراءات پای ته ورسیږي، د ولسي جرګې د نهایي نتیجو د اعلانولو پروسه به هم ټوله بشپړه شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون دوشنبې له شاوخوا درې میاشتو ځنډ وروسته د کابل د ولسي جرګې د لومړنیو پایلو په اعلانولو سره د رایې ورکوونکو او کاندیدانو اوږد انتظار پای ته ورسوه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د کمیسیون دغه اقدام په دې هیواد کې د انتخاباتو پر سر د رامنځته شوي ولاړ حالت پای ته رسیدل ګڼي. ښاغلي رشید چې پرون ناوخته له ازادي راډیو سره خبرې کولې، دغه راز هیله وښوده چې د شکایتونو او اعتراضونو بهیر هم په وخت بشپړ شي.
وختونه هم د شکایت کمیسیون څخه دا ده چې دوی د موضوع حساسیت درک کړي او خپل کار په ډېر دقت سره، په ناپوهتوب سره او په د قانون په چوکاټ کې د عدالت تضمین سره باید ترسره کړي. د انتخابات کمیسیون څخه هم غوښتنه ده چې ټول معلومات او هغه جزئیات چې د انتخابات شکایت کمیسیون ورته ضرورت لري هغه د هغوی سره شریک کړي، تر څو خلک هغه کومه تمه او توقع چې لري چې لومړنۍ پایله وروسته کېدای شي شکایتونو ته درسته رسیدګي وشي او عدالت تضمین شي هغه پر ځای شي.
د ښاغلي رشید په وینا د کابل د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش په بهیر کې فساد د ځینو رایو ورکېدل او د لومړنیو انتخاباتو په اعلانولو کې ځنډ هغه مواردو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر اجراءاتو یې د خلکو اعتماد ډېر کم کړی دی. خو دې کمیسیون ویلي چې مشکوکو مواردو ته د رسیدګۍ په خاطر د کابل د لومړنیو پایلو اعلان دومره وځنډید.
په راپور کې مو واورېدل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هڅه کوي د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې تر یوې میاشتې پورې اعلان کړي. پرون د کابل او د کوچانو د حوزې د نتیجو له اعلان سره د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو لومړنۍ پایلې بشپړې شوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د کابل د رایو د لومړنیو نتایجو د اعلان پر مهال په دې بهیر کې ستونزې ومنلې، خو ویل وخت نا وخت بې ځایه نظریاتو د انتخاباتو ملي بهیر زیانمن کړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لومړنیو نتایجو له بشپړېدو سره له ناکامو کاندیدانو د زغم او قانون ته د درناوي غوښتنه وکړه. یوسف خان ځدران له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بالاخره له نږدې دریو میاشتو انتظار وروسته د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې بشپړې کړې. په دې لړ کې تر ټولو ډېر ځنډول شوي او له خنډونو سره مخ د کابل او د کوچیانو د حوزې د انتخاباتو نتیجې وې چې کمیسیون یې له بیا بیژمنو وروسته د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ. د لومړنیو نتیجو له مخې له کابل څخه د 33 کسانو له منځه یوولس یې پخواني وکیلان دي، خو نور یې نوي څېرې او تر ډېره ځوانان بریالي شوي دي. په ورته وخت کې د کوچیانو له حوزې هم چې لس څوکۍ یې لرلې، په لومړنیو نتیجو کې تر ډېره نوي کسان بریالي پیژندل شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په نتیجو کې د ځنډ یو دلیل حق حقدار ته رسول ګڼي، خو په دغه ټول بهیر کې ستونزې هم نه ردوي. د دغه کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد د کابل او کوچیانو د حوزې د لومړنیو نتیجو د اعلان غونډې ته وویل:
موږ په دې باندې اعتراف کوو چې په پروسه کې به ستونزو شتون درلودل، اما کمیسیون خصوصا د کمیسیون رهبری په خپل وخت سره هغې ته رسیدګي کړې ده او لازم تصمیمونه نیولی دي تر څو د دغو ناورینونو او بحران مخه ونیول شي.
د پلازمېنې کابل او 23 نورو ولایتونو د ولسي جرګې انتخابات د میزان د میاشتې په 28 او 29 نیټه ترسره شول. د غزنی ولایت انتخابات بیا ټاکل شوي چې د جمهوری ریاست له انتخاباتو سره یو ځای د سرطان په میاشت کې ترسره شي، خو په دغه بهیر کې د ځنډ له پاسه ځنډ چې کمیسیون یې ننګه کوي، په دې وروستیو کې تر ډېره له انتقادونو سره مخ و. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د یکشنبې په ورځ په یوه غونډه کې وویل: د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید په دې پوه شي چې په څو کارونو یې د خلکو د صبر کاسه نسکوره کړې ده. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم غلی پاتې نه شو، بلکې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې په تنزیه بڼه د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون انتقاد وکړ. د انتقادونو او ډیرو لوړو ژورو سره مخ د ولسي جرګې تېر انتخابات له شاوخوا درې کاله ځنډ وروسته ترسره شول، خو د لومړنیو نتیجو له اعلان سره لا هم وروستۍ نیټه نه ده معلومه چې نوي وکیلان به کله چارې سنبال کړي. په دې لړ کې د انتخاباتي شکایتونو کار لا پاتې چې د کاندیدانو وروستۍ برخلیک ټاکي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
پی یو استودیو
غرمنۍ خبری خپرونه. ل ازادي راډیو
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام د ازادۍ راډیوي مجله خپرېږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د یو شمیر ځوانانو وضعیت ته پام کړی چې د طالبانو په لیکو کې جګړه کوي او اوس مهال د افغان حکومت په زندانونو کې دي. له هغوی څخه یو مسلم دی چې 14 کلن دی او د کابل په بادام باغ زندان کې بندي دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې ځان وژونکی نه دی، خو طالبانو له ده غوښتي و چې د دوی په لیکو کې جګړه وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه مسلم له 40 ځوانو هلکانو څخه دی چې زنداني دي او افغان حکومت یې ملي امنیت ته تهدید ګڼي. د دې هلک یو لاس زیانمن سوی او د رواني فشارونو او لبیرې چې له طالبانو یې لري خپل سر یې څو ځلې له دیواله وهلی دی. مسلم دا هم ویلي چې کورنۍ یې له ده ډېر بد راوړي او لیدو ته یې نه ورځي. په مقاله کې د بادام باغ زندان ستونزو ته هم پام سوی دی. په مقاله کې راغلی په هغه زندان کې چې د 170 کسانو لپاره جوړ سوی و، 518 زندانیان څه ډول اوسي. نیویورک ټایمز د افغانستان د عدلیه وزیر عبدالبصیر انور له قوله لیکلي چې وایي نسی کولای ټول زندانیان په یو ځای کې وساتي، نو اړ دي چې په حملو او تروریستي پیښو تورن کسان له نورو جلا وساتي. ښاغلی انور دا هم ویلي چې که زندانیان له یو بل څخه لیرې ونه ساتل سي، شایي هغه کسان چې د غلاو په تور زنداني دي د نورو له لاسه یې ماغزه دومره ومینځل سي چې له زندانه له راوتلو وروسته شایي ځان وژونکي سي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان په پلازمینه کې د هوا ککړتیا ته کتلي او د مقالې په پیل کې لیکلي په جګړه ځپلي کابل کې سکاره او ټایرونه خلک تاوده ساتي، خوشار له دوده ډک سوی دی. د ورسپانې په وینا زهرجنې هوا کابل پر سر اخیستی او د دې ښار اوسیدونکي په ژمي کې د تودېدو لپاره له سکرو، لرګو، موټرو، له ټایرونو او حتی له کثافاتو استفاده کوي. ورسپانې د کابل د یوه اوسیدونکي محمد شریف چې د ستوني او سږو په ناروغۍ اخته دی له قوله لیکلي چې نسي کولای د کور تودولو لپاره برق او ګاز وکاروي، نو پر ځای یې لرګي، پلاستیک او حتی د حیوانانو له وازګې استفاده کوي. د واشنگتن پوسټ په وینا افغانستان چې له اوږدمهاله بحران سره مخامخ دی په تیرو 13 کلونو کې تر ډیره پر امنیت او بیا رغونې پر پلانو تمرکز کړی دی او په نتیجه کې چاپیریال ساتنې ته ډیر کم پام کړی دی. د چاپیریال ساتنې د متخصصینو په وینا حکومت د چاپیریال ساتنې په برخه کې د تجهیزاتو له سخت کمښت سره مخامخ دی او نه دی توانېدلی په کابل کې د سکرو د مصرف او مضرو ګازونو مخه ونیسي. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي چې د نړیوال روغتیايي سازمان د امارو پر اساس هر کال په ټوله نړۍ کې د ککړې هوا له کبله 4.2 میلیونه کسان مړه کیږي او تر 80,000 زیات یې په افغانستان کې دي. د افغانستان د روغتیا په برخه کې چارواکو ویلي چې تر اوسه دقیق امار نه لري چې په دې هیواد کې د هوا د ککړتیا له کبله تلفات تر کومه حده دي.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې پر بایسیکل کتاب ګرځون کې ځوان سره د کتاب درسونې په کمپاین غږیږو.
هغه کتابتون خپل درس لور منوال سندري به کتابونه چې هدیه قل د ماده بایسیکل کتابتون څلور پنځه سو کتابونو صرفیت لري. نو ټول تقریبا
په فنکار برخه کې ل لیکوال سیډون کې او کرکتون کې ډاکټر محب وزیر سره د هغه په کارونو خبرې کوو.
او یو خو بجاره ساده وزیرګه کې ریاست سیمه د قیصر پر دی د روخان یوسف جی غوند شاعران موجود ول. نو ما داسې احساس
په زرپان کې به لنډ کیسه نامرد واوري.
جلی تورې کړې ګرځې وړې سترګې وانړولې هلکو ویل زه ستاله تیر سره کار نه لرم خو هیڅ.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ دی و بل لیکوال او شاعر صدر خان احوال پوري.
لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندې شوم هیڅ پتنګ مونډلې نه ده لڅی راغ ژوندون هسي.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرنی منځومې د یوشتم سرود دویمه برخه واوري.
لخر بوزه د میدان منسته ورکوس شه وګزریات پډیر بیل د اسرا تا وکړ اندېخمن ده کک یوازې څنګه پری دی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د جنوري شپږمه د افغان تاریخ پو او د کابل په هنتون په خوانی استاد پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ د مړینې دویم تلینو. اروخاد کاکړ په انسانیت او افغانیت مین ملتپال شخص او د هیواد ستر مانوي پانګه چې د تاریخ څېړنې او تاریخ لیکنې په برخه کې د پام وړ خدمتونه وکړل. تیرونی د نوموړي د تلین دن مانځنی په پار د کاکړ تاریخ بنسټ هم پرانستل شو. پوهاند حسن کاکړ د لغمان ولایت د علي شان ولسوالۍ په دیوي کلی کې زیږیدل او خپل لمړنۍ زده کړې په لغمان او کندهار کې کړې دي او بیا کابل ته راغی. دلته د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه د لیسانس سند ترلاسه کړ. په 1918 زیږدیز کال د افغانستان د حکومت په سکالرشپ د لندن پوهنتون ته ولاړ. و کالې د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا په تاریخ کې زده کړه وکړه. پوهان کاکړ په 1902 زیږدیز کال د نورو ځانګړو څېړنو لپاره د امریکې پرېسټن یونیورسيټي ته لاړ، او هلته د امیر عبدالرحمن خان په محل د افغانستان د حکومت او ټولنې په اړه څېړنه پیل کړه، چې بیا یې د همدې ګټور اثر لمخې د لندن له پوهنتون څخه د ډاکټرۍ یا پی ایچ ډی بریالی کام ترلاسه کړ. استاد کاکړ له افواهاتو، تیروتنو، بې بنسټه اساطیرو، عقدې لاسوهنو او ناسمو روایتو څخه د افغانستان د معاصر تاریخ په پاکونه او کرکونه کې له ډیرو څېړونکو مخکښو. چیراتونکو تاریخ څېړونکو به یې هیڅکله د ستر ملي خدمتونه هیر نه کړي. په همدې پار موږ نننۍ راډیوي مجله د نومیالي تاریخ پوه او استاد پوهاند ډاکټر محمد حسن کاکړ روح ته ډالۍ کوو او په خبرونه پیل کوو. ادریس یوش هغه ځوان دی چې پر بایسیکل یو کوچنی او ګرځنده کتابتون جوړ کړي. د کلی په کلی ګرځي او هغه ځوانانو ته وړیا کتابونه ورکوي چې د کتاب مینوال دي خو لاسرسي ورته نه لري. یوش وایي چې غواړي لدی لاري د افغانستان ګوډ ګوډ ته کتابونه ورسوي چې ځوانان د کتابونو او د مطالعې له فرهنګ سره آشنا کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له هغه سره د هغه په دغه دروند خو ګټور کمپاین خبرې کوو.
هنر جاج
ډیره مننه سیاور صاحب، شي خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ او پختنه مر سره کوم چې څنګه دا فکر درته پیدا شو چې کتابونه راوخلی او د لرو پروتو کلو ته لاړ شي.
او استاد سلامونه تا ته د ازادي ریټولو د نو اوریدونکو ته فکر خو له ماشومتوب ما ته پیدا شوی. هغه وخت چې زلا ماشومم تقریبا د و کلو ماشوم، پلار می یار وخه د سات ننګیال زما مشر ورور ارش ننګیال ته د کلیزی په مبارکی کې کتابتون ډالی. هغه وخت کې ماته یو فکر پیدا شو. له هغه وروسته خپل نیستو ملګرو ته ما کتابونه ورکول، هغه کسانو ته چې ما ته ګران دی او له ما سره مینه کوي. بیا می هڅه وکوله چې لرو پرتی سیمو ته لاړ سمل ته محروم ماشومان ته کتابونه ویشم. هغه کله چې به ما کتابونه ورکول نو ډیر د خوشحالۍ احساس می کوم. یو عجیب توغیان او کیف دغه څه چې ما کول خوند ډیر سیات راکاو. او بیا نو چې ما کتل افغان نسلونه، نوې نسل له کتابو سره ډیره زیاته مینه او لیوالتیا ښیي او غواړي. نو بیا ما اقدام وکړو اوس نو په ټول افغانستان ګرځم، په ټول ولایتو باندې افغان ماشومانو ته کتابونه، کتابچې او قلمونه ویشم.
دا ډیر سخت کار دی او ډیر زیات دروند کار هم دی. له یوې خوا نامني، له بل خوا بیا په بایسیکل د کتابونو ګرځول، بیا لورو لورو سیمو ته تګ، دا نه یوازې دا چې ډیر زیات وخت اړتیا لري بلکې ډیر زیات فزیکی انرژي ته اړتیا لري. دا دومره دروند کار ته څنګه وګور کړ؟
زه فکر کوم استاد چې سخت ده په دې حالاتو کې په بایسکل باندې بیا هغه کتابتون خپل درې څلور منوسن لري. بیا کتابونه هم چې حد اقل د ما د بایسکل کتابتون څلور پنځه سوه کتابونو ظرفیت لري، نو ټول تقریبا لس منه وسن برابرېږي. سرکونه کلو بانډو ته تګ او راتګ هلته په بایسکل باندې خورا ډیر سخت کار ده. خو هغه انسان چې له خپل هیواد سره او له خپل خلکو سره وغه د لارې چې ما ټاکلې ډیره سیاته مینه ولري، زه فکر کوم چې بیا سرچپه کیږي او زه دغه ټولو سختیو سرګردانیو نه ډیر سیات خوند اخلم. نو سخت ده خو دغه سختیو نه زه خوند اخلم، مغه انرژي ورنه اخلم. هر ماشوم ته هر ځوان سره چې زه خبرې کوم، کتابونه ورته ویشم، نو زه ورنه ډیر سیات خوند اخلم. زه فکر کوم چې سخت دی خو زه هڅه کوم چې ځان ته راحت کړم.
یو مسله دا چې کله تا کار شروع کړ، دا یو لوی خدمت دی. له کومې سیمې دې شروع کړ؟ اول ته چې ته لومړی لاړې د څه ډول برخورد سره مخ شوې؟
استاد زه فکر کوم چې یو کار، یو هڅه، یو برنامه، یو خبرونه له صفر نه شروع کول باید صفر نقطې نه پیل شي. ما شروع لغمان څخه وکوله، یو هغه انگیزه خدا و چې زه په لغمان کې پیدا شوم، په لغمان کې رالوی شوم، خوانځي مې په لغمان کې لوستې، هغه کتابو او تعلیم او کتابچې او قلم سره زه په لغمان کې آشنا شوم. نو هڅه مې وکړه چې هغه کمې زده کړې ما په لغمان کې کړې، هغه کوم ښوونکو چې ما سره خوري کړې په خوانځي کې، هغه د خپل ښوونکو د خپلې سیمې هغه زحمتونه او کمې هڅې چې ما سره کړې وې هغه جبران کړم. نو په لحاظه ما وغوښتل چې شروع له لغمان څخه وکړم، هلته مې سرګونو ماشومانو سره خبرې وکړې، کتابونه مې وویشل، کتابچې او قلمونه.
استاد کار دغه طرز څنګه دی؟ کومې سیمې ته چې ځي هلته خلک څنګه خبرې چې کله هلته ځي کتابونه وړي، بیا خلک څنګه راځي، څه کوي تاسو؟
مخکې دی چې زه لاړ سم یو ولایت ته، لوړاندې پلان باندې کار کوم چې زه باید څنګه او چیرته لومړی لاړ سم او کوم ځینه شروع وکړم. له هغه وړاندې څه د راډیو له لارې، د رسنیو له لارې، د ټولنیزې رسنیو له لارې زه خلک خبرو، بیا ما سره خپل ټیم هلته یي چې نورې چارې هغوی تنظیم کړي. له هغې وروسته بیا نو د اطلاعات فرهنګ ریاست، د ولایت مقام، د سیمې یا د ولایت هغه فکري ځوانان، هغوی ټول لوړاندې مونږ خبرو. نو کله چې مونږ هلته ځو، هغوی لوړاندې خبرې، هغه ټاکلي ځای ته هغوی راسي، چې کله بیا مونږ ویني نو مونږ له هغوی څخه یوه پوښتنه کوو، ځکه د کتابونو غوښتونکي ډېر زیات او کتابونه له بده بخته چې مونږ دونه امکانات نه لرو چې د هرې طبقې لپاره، د هرې سیمې لپاره مونږ هماغونه کتابونه چاپ کړو، بیا ټولو خلکو ته مونږ کتابونه ورسولی شو. نو بیا مونږ ورته حداقل یوه پوښتنه ورنه کوو، کله چې زمونږ پوښتنه ته ثواب راکړه نو بیا مونږ په ډالۍ کې ورته یو کتاب، یو قلم او یو کتاب چاور کو.
دغه مالی امکانات لکومه کوي، کتابونه لکومه کوي، کتابچې لکومه کوي؟
اکثره مغه ډیری مصارف هغه زه خپل بوتي چې نه کوم، هغه پیسې چې ما راټولې کړې، یا هغه پیسې چې نور خلک په لباس او په میلو باندې خپل ملګرو سر مصرفې، یا هغه پیسې ما راټولې کړې، په هغه باندې زه کتابچې، قلمونه او کتابونه اخلم. دې ترڅنګ د هیواد ځوان نسل، فکري او فرهنګي خلک، شاعران، لیکوالان چې زور سره پیژنم، خپل راته څنګ وهي، ورته زه څنګ هم تماس کیږو، لغوی نه دغوی چاپ شوي کتابونه یا د نورو ملګرو کتابونه چې دوی سره سته، هغه ما ته راسپاري، زه بیا هغه کتابونه، کتابچې، یا همدغه سیملي تجاران، ځینې خدایي خدمتګاران سته چې په دغه برخه کې ځان مسؤول احساسوي، هغوی نسي کولی چې محروم سیمو ته کتابونه ورسوي. خو زه یو پول په حیث، یو اړیکې په وسیله باندې کتابونه ما ته رسوي، زه هغه کتابونه، کتابچې او قلمونه بیا په خپل سنګړي بایسکل باندې تر محرومو سیمو او محرومو خلکو ماشومانو.
په داسې دور کې چې هر ځوان په دې فکر چې پیسې څنګه وګټم، هر ځوان په دې فکر چې څنګه ښه وظیفه ترلاسه کړم، په داسې دوران کې تر پورته کیږي او خدایي خدمتګاری کې، او دغه چاته کتاب ورسی چې هغه کتاب ته اړتیا لري خو وسی نه لري یا امکانات نه لري چې کتاب ترلاسه کړي، څه فکر کوي؟ دغه ستاسو دغه کار ځوانانو ته څه پیغام لري او ستاسو موخه ترې څه ده؟
زه فکر کوم چې د هر چا مینه، لکه څنګه چې د انسان سیره او فکر د ټول متفاوت دي، زه فکر کوم چې د انسانانو دغه ذوقونه او مینه او غوښتنه هم فرق کوي. زما مینه زما خلق دي، زما وطن ده، او پرته له شکه چې اوس وضعیت مونږ په یو ستر بحراني حالت، یا د مونږ د هیواد اکثر خلک چې فیصدي ډېره زیاته ده، له تعلیم او کتاب نه ډېر زیات لرې پاتې شوي دي. نو زه انسان مسؤول احساسوم، هغه څه چې د یو ځوان په توګه باید، یو ځوان چې خلک وایي چې د یو ټولنې د ملا تیر حیثیت لري، خو دا زه فکر کوم چې دا ثابتولم غواړي چې مونږ څنګه ځوانان استو باید کار وکړو. نو زه خپل اسلامي ملي وجبه کوشش کوم چې ادا کوم، او زه د خپل وظیفه او دند حسابونه.
هغه سیمې چې نام نه دی او تورغلې، کومه ستونزې سرخونه مخ شوه؟
تر دی محاله نه بلکی چه هر سیمی ته زتلیم د فکری سوانان او د ولسونو قومي مشران او اته د ماشومان ډیر تود هر کلی سره مخامخ سمایم. یعنی ما چې څومره فکر کو چې کیدای شي د خلکو غبرګون به سید دغه سیو حرکت په وړاندې یا د ما په وړاندې خودا خلقو ثابت کړه چې دی د کتاب او قلم غوښتن کې دی او هغه څوک چې په دښتین ډول غواړي خپل ولست خپل خلقو ته کار وکړي نو دوی تود هر کلی سره مخامخ شي.
د ورسته پښتنې په توګه ل تجارانو له هغه خلکو چې غوي وس لري یا هغه کسان چې غوي کتابونه لري لا غوي دی غوښتنه څه ده او له هغه کسانو چې تی سیمه ته ورزي لا غوي دی غوښتنه څه ده.
پرته له شګه چې هواد خلک کار ته ضرورت لري او دغه سی یو هڅه چې بل چا نه ده کړی او تاسو مخکې مو ویل چې بل سوګورته نه حاصلېږي. زه اوس دې ته آماده یم چې په ټول افغانستان باندې وګرځم ټولو افغانو نسلونو ته زه کتابچې قلمونه او کتابونه ورسوم. شروع ما کړی حرکت سپیشل دی د ټولو نه غوښتنه کوم چې په دغه حرکت کې په دغه پروسه کې را سره برخه واخلي خپل ملي او انساني او اسلامي وجب تر سره کړي. افغان ځوانان ماشومان په ټوله کې نوې نسل دوی د تعلیم غوښتونکي دي خو ولې سمینه ورته مساعد نه دم د ټولو افغانانو ملي تجارانو د هر انسان د ټولو افغانانو وجب او مسؤلیت دی چې دغه حرکت نه خپل ملاتړ او له موږ سره په دغه بهیر کې مرسته
وکړي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د بچا خان پوهنتون د پښتونخوا مطالعاتي مرکز مشر، لیکوال، کرکتون کې او څېړونکې ډاکټر محیب وزیر وایي چې پښتو ادبیات په شوري توګه انتخاب کړي. نوموړی وایي چې په ادب کې د کار کولو لوی حوصله ورته جرس ادبي جرګې ورکړي او دا مهال د پښتو ادبیاتو په څېړنه او کرکتنه بوخت دی. په فنکار برخه کې له ډاکټر محیب وزیر سره د هغه په کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې قیمتي وخت مو مخترا ک پښتنه دا کوم چې په پښتني ټولنه کې خو اکثره کله چې یو څوک رازمان شي نو هغه وایي چې زه تجارت وکوم، میډیکل وکوم یا ببل څه کوم چې پیسې وګټي. تا څنګه د پښتو ژبې او ادب لار خپل کړه؟
ډیر مننه استاد سوه چې موږ ته مدام کار کړه. یقینا هر سړی دا خواهش وی چې رازوان سي چې څنګه سو پښوند کې صدا سي کارو کې کاغه دې پیسو ګټلو په مت کې کاغه ټولنیز حیثیت پاوالې سره کاغه شعر او ادب په میدان کې وی. نو زه فامیل طرف نه هم لږ د مج د شعر او ادب طرف ته توجه وا او موږ چې دا لسم ټولګي کوم زه نو په دغه وخت کې دا رحمت شاه سائل سندره با پخپل آواز ریکارده بله او آغا با بیا پا مارکیت کامی خرسه دلی مو ترونه چکو مو آغی بون دیده سر زو کلارا لنو آغا بی راوده لی نو ده زو داوالی شم چه زو که شعر و عدب تاو بیا پا شعر و عدب که هم ده کامپاله دا سوچ و فکر تا کرا گرزوالی دا ده رحمت شاه سائل آغا سندر را گرزوالی چه دوی با پخپل آواز که ریکارد که ولی و مو با آوری دلی او دغه ځین پښتو ادب ته
کله چې په دې برخه کې کار شروع کړ لاس نیوې دي چا وک چا سره روان شو په دې لار کې څه دی اول ولیکل
دا صدا چې لیکلو طرح ته خو ظاهر خبر دا کلیوالی چې کومه سندره وي یا غزل او پښتګیوم پکې نه و شعر ردیف کافیایم برابر نه و هغه سیزنونه مکمل خو زه بیا د کلی نه بیا ډېر په ماشومالي کې په مسافرت کې شوم او د معاش په مسلو کې کراچۍ ته ورسېدم. کراچۍ ته چې زه ورسېدم دا د دوه درې نوې خبره ده. نو په هغه ځای کې ماته د جرس ادبي جرګه په نوم یو تنظیم ول طاهر اپریدی په یو مشري کوله او ریاض تسلیم قیصر اپریدی روحانی سبزیدار ملګری ورسره نو هغه پلیټفارم ماته ترلاسه شو. او هغه زداویم چې ما د چاله سنیو خو داسې نه دا کړي او د جرسه د بجرګې لاسنیو مې کړي دا او پاغي کې ما به خپل فعالیتونه او روداد لیکنه او شعر او ادب داسې جنا او بیا ورتره ورسره د مو تعالی د یو ذوق راکه پیدا شو چې موږ د اردو ادبیات ډېر ولوستل او بیا اردو ادبیات کې خاص کر ترقی پسند ادب چې کوم او هندستان او پاکستان کې د اردو درمخه هغه مې ډېر زیات ولوستل نو او هغه د دې ملګرو د جهره سره د بجرګې د لسنی ویل لپاره.
ډاکټر صاحب، تعلیم په برخه کې راتوي په کومي کومي برخه کې مذاکره وکړي؟
زده کړې ما ته دولسمه پورې په خپل کلی کې کړي دي چې موږ بنیادی تور بنو سره ته اړوند یو او بیا ما څوارلسم جمعه د کراچۍ پوهنتون نو او ماستری موږ ورته وایو شپاړسم دا مې د ګمل پوهنتون نو په پښتو ادبیاتو او ایم فل مې د علامه اقبال پوهنتون نو پښتو ادبیاتو کې او ډاکټرا یا ډاکټر پی ایچ ڈی د پېښور پوهنتون نه مې په ادبیاتو کې.
پرته له دې چې شعر او شاعري کوي، شعر لیکي، په نثر کې هم کار کوي او څنګه؟
دا څه وشول چې زه چې جرس ادبي جرګې ته کله ولاړم نو په شروع کې خو ما شعر لیکم او یو خو په جرس ادبي جرګه کې ریاست سنیم د قیصر اپریدی د روحاني یوسف جی غوندې شاعران موجود ول نو ما داسې احساس کړل چې ګنځه په شعر کې داسې خاص یو نوې لار نشم پیدا کولای نو د هغه ځای نه ما بیا د نثر لیکنې ته دوام ورکړ او اول ما بیا تنقیدي لیکنې ډېرې کولې او ورسره مې نور داسې تخلیقي صنفونه لکه مثلا خاکه لیکل یا لنډ یو دوه لنډې کیسې لیکل او بیا مې پکې ناول لیکلو ته تم متوجه شوم. یو مې ناول ولیکه او هغه د پاسه بیا چې زه ماس انفیل ته مې داخله واخیسته او هغه ځای نه بیا زما د تحقیق طرف ته ډېره مخه شوه چې نن زه داسې ګڼم چې که زه تنقید هم لیکم او د تحقیق تر اثر لاندې لیکم نو زه اوس لکه د تحقیق یو ماده راکې ډېره زیاته.
ډاکټر صاحب، تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي او څومره نه چاپ پاتې؟
چاپ شوي کتابونه خو زما د داسې ټول را یاد نه شي خو ما په خیال شپږ اووه کتابونه به مې خپل چاپ شوي وي او تالیفات مې بیا دا دي چې خو ما جرس مجله چې کومه وه هغې د مدیر په حیث هغه ما ډېره تالیف کړې ده او ورسره یوه بله د کلی په سطح مې یوه وړوکې مجله چلولی خیسور په نامه چې هغې ډېرې زیاتې ګڼې شایع شوي دي خو خپل تخلیقه چې کوم زما کتابونه دي زه چې هغه به داسې شپږو پورې
هغه ټول تحقیقات دي که تخلیقات هم کښته؟
یو ناول پکې تخلیقي ده او زیاتره پکې داسې تحقیقي بڼه.
نو کله چې تاسو ویلې چې زه کراچۍ ته لاړم اول ته د هغه زید شاعرانو سره مخ شوې د غوی د نغه ډلې سره یو ځای شوې بیا ویل چې شعر او شاعري نو کوم لاغه ورسې بیا شعر او شاعري وکړه
نغه هغه د پسو بیا نو شعر او شاعري بیا نه دا
بیا دې پرې خونه.
بالکل.
ډاکټر صاحب، راځو دې ته چې د تحقیق مسله ده. په تحقیقي برخه کې دی په کومو برخو کې کار وکړه؟
تحقیقی برخه کې یو ماده ایم فل چې کومه تھیسیس دی هغه مې د پښتو کلاسیکی شاعرۍ کې انسان دوستی په موضوع کار وکړ. پی ایچ ڈی کې مې بیا د پښتو په نوې شاعرۍ کې سیاسي شعور په موضوع باندې کار وکړ. هغې نه پرته ما یو کتاب بل پراجیکټ د باچا خان پوهنتون را کړی و په پښتو ناول و افسانه د یو لسم ستمبر اثرات و او بل مې یو دغه وښو د پښتو پښتونستان تحریک او پښتو شاعري او یو مې بل کتاب د زمونږ د سیمې ډېر لوی شاعر دی عبدالرحیم مجذوب د هغوی په اړه یو کتاب دی چې د مجذوب د شاعرۍ تنقیدي مطالعه. یو ما یو دغه کړی دی چې مترقی فکر چاغې ته مې نوم هم نه دی ورکړی خو یو شاعر سره تیار دی چې مترقی فکر پښتنو ته یا پښتو ادب ته لکه میرا کړی په دې اړه باندې ما سره سم مواد دي چې هغه نه دي چاپ او دویم شای چه د نړیوالو ادبی نظریاتو او تحریکونو مطالعه د دوا داس دي چې غانا چا په پرتا
ډیرم. کیسه د خوند او پند لپاره هغه ادبی چوکاټ دی چې په شرقي ادبیاتو کې ل ډیر په خو مینوال لرل. ځینې فلکلوریکي او شفاهي کیسې وي خود ادبیاتو په پرمختګ سره یې لیکنې تومنه هم خپل کړې ده. نظر پانی په نننې پانه کې زموږ همکارا فرشته غنی لنډ کیسه نمر تراوروي.
زر پانه هلک د کړکۍ تر څنګ په چوکۍ ناستو. په ګوتو کې یو کلی و. د موټر ښکارېده، اړوله را اړوله یې د مخامخ ناستې نجلۍ ته کتل. نجلۍ د تخت په څنډه ناسته وه، تر څنګ یې یوه ماشومه وه. نجلۍ مځکې ته کتل. په ګلداره ګیبي پرتو کې د ساده څاکداره کمیس لنډه لمن پرته وه. وړې پوزې سره یې میخاک ډول کوه. په غوږ کې یې اوږدې غوږولۍ ځړېدلې. صاف کړي ویښتان یې په اوږو هوار پراته وو. پیکه یې کیڼ خواته اړولی وو. په غاړه کې یې نری ګلداره ټیکری پروت و. ښکلې ښکارېده. څه یې نه ویل، غلی ناسته وه. هلک سکوت مات کړ. زما نوم داود دی، اصلا د کابل یو، په امستردام کې اوسیږو. همالته اقتصاد وایم، وروستی کال مې دی. نجلۍ سترګې پورته کړې، هلک ته یې وکتل. دواړه سترګې په سترګو شول. نجلۍ بیرته سترګې ښکته کړې، هلک همداسې ورکتل. زیاته یې کړه، مخته له دې چې کورنۍ دې لفظ ورکړي، غواړم یو څه درته ووایم او یو څه درنه واورم. نجلۍ چوپه خوله ناسته وه. تر څنګ ماشومه یې له نانځکې سره غږېده. غلی غلی یې څه ورته ویل. نانځکه چوپ وه. هلک وویل، زه کال وړاندې کوژده شوی وم په مینتوب. دې سره هلک د سترګو لوری بدل کړ. تر څنګ کړکۍ ته یې کتل. په ښیښه خال خال څاڅکي پراته وو. باران ورو ورېده. نجلۍ سترګې پورته کړې. هلک بیا په خبرو راغی، خو زما کوژده ژر ماته شوه. د نجلۍ شونډې وخوځېدې. ویې پوښتل، ولې؟ هلک همداسې له کړکۍ بهر کتل. ویې ویل، نه پوهېږم، هېڅ پوه نه شوم چې څنګه او ولې. هر څه ډېر ژر ژر وشول، خو یو خبره معلومه وه چې د کورنیو مو یو بل نه خوښېدل. فکري واټن ډېر و. هلک غلی شو. نجلۍ همداسې ورته کتل. هلک مخ را واړوه. زیاته یې کړه، دا زما تیر دی، راتلونکی خدای ته معلوم. کورنۍ مې غواړي واده وکړم. غوښتل مې ته پرې خبره اوسې. ته هم غواړې د خپل تیر په هکله څه راته ووایې؟ نجلۍ لنډ وویل، زه تیر نه لرم. هلک یې سترګو ته ځیر شو. نجلۍ تورې کړې ګردې وړې سترګې وانړولې. هلک وویل، زه ستا له تیر سره کار نه لرم، خو هېڅ کشمش بې چوبک نه وي. زما لپاره واده اوس د کورنۍ رضا ده، خو که ستا په ژوند کې څوک وي، هغه خپل ژوند کړه. نجلۍ په ډاډه زړه وویل، د کورنۍ فیصله زما ژوند دی. د کوټې ور بیرته شو. په عمر پخه ښځه ښکاره شوه. خوشحاله ښکارېده. ماشومې له نانځکې سره ښځې ته ور منډه کړه. ښځې وویل، مینې زویه، راځه یې ډوډۍ تیاره ده. هلک نجلۍ ته وکتل. نجلۍ مسکه شوه. هلک خوشحال. اوړی و. ښې هوا او د رخصتي ورځ د ښار ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. د داود او مینې له کوژدې 15 میاشتې تېرې وې. په چکر راوتي وو. نږدې راتلونکي کې یې واده و. په دوکانو ګرځېدل. مینې ځان ته جامې کتلې. هر ځای نارنجي بیرغونه ځوړند وو. ډېرو نارنجي کمیسونه او خولۍ اغوستې وې. ځوانانو په مخونو د هېواد بیرغ نقش کړی و. د مستردام کافي ګانې د خلکو له شور او ځواک ډکې وې. ښار خوشحاله ښکارېده. نن ماښام هالنډ له برازیل سره مخ و په فوټبال کې. د مینې موبایل وشرنګېد. د سکاول یې پسې ولټوه. ویې موند. غوږې یې پورته کړه. په هالنډۍ یې څه وویل. تلیفون بند شو. هلک وپوښتل، څوک و؟ مینې لنډ ځواب ورکړ، صدف. داود نور څه ونه پوښتل. په جشنی فضا او تودې هوا کې د ښار ګرځېدو خوند کاوه. مینه په یوه لوکس دوکان ننوته. څو جوړې جامې یې خوښې کړې. د دوکان یو اړخ ته د جامو ازمویلو خونه وه. مینې د سکاول داود ته ورکړ. ورننوته. داود ته باندې ودرېد. مینه په نویو جامو کې راووته. مخامخ په دیوالي آینه کې ځان ته وکتل. ګرده تاو شوه. ویې ویل، داود څنګه ښکارم؟ بیخی لکه ماکسیما. مینه په خندا شوه، بیا په خونه ننوته، بله جوړه یې واغوسته، بیرته راووته، دواړه لسونه یې په ملا کېښودل، چنګه ودرېده ویې پوښتل، او دې کې څنګه؟ لکه مینه. دواړه په خندا شول. مینې څو جوړې جامې واخیستې، له دوکانه راووتل، بیا زنګ راغی. مینې غوږې واخیسته، په نه او هو یې ځواب ورکړ. موبایل بند شو. داود وپوښتل څوک و؟ مینې ونه اورېدل، موبایل سره بوخته وه. پیغام راغی، ویې لوست. داود بیا وپوښتل څوک و؟ مینه داود ته مخامخ ودرېده، د پوزې څوکه یې ورته په دوو ګوتو ونیوه، ویې ښوروله. په مینه یې وویل، تا ته خو ما ویلي وو چې زما په دریو شیانو به کار نه لري، ستا لکه چې هیر دي. خیر، بیا یې درته وایم. یو موبایل، بل د بانک کارت، او دریام جامې. دواړو وخندل، روان شول. نور زیات ستړي وو او وږي. په مکډونالډ ننوتل. مینه یو میز ته کېناسته. داود په کتار کې ودرېد. نوبت راورسېد، ډوډۍ یې راواخیسته. مینه خپل موبایل سره بوخته وه. داود د ډوډۍ پتنوس په میز کېښود. مینې ته یې وکتل، هغې پرته له ځنډه وویل، مور ته مې پیغام ولیکه، له ناوخته کېدو مې خبره کړه. داود په ویړه خوله وویل، ډېر ښه دې وکړل. داود کېناست، ژر ژر یې ډوډۍ له کاغذونو راوویسته، مینې ته یې وړاندې کړه. وی ویل، زه خو ډیر وږی یم. مینې کولا پورته کړه، وی ویل، او زه ډیره تږی. دواړه په خندا شول. په خوړو یې پیل وکړ. مینه ورخطا ښکارېده، د تلو تلوار یې و. مخته له دې چې له خوړنځي ووځي، تشناب ته لاړه. داود د مینې دسکول او خلطې راټولې کړې. دسکول کې موبایل وشرنګېد. داود لاس ور نه وړ. شېبه وروسته پیغام راغی. شیطان ورته وویل چې وی ګوره، زړه رضا ور نه کړه. شیطان زور شو. داود موبایل را واخیست، پیغام یې ولوست. په هالنډي لیکل شوی و، ګرانې، لا تر اوسه له هغه نامرد سره یې انتظار دیم.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د کاله شاعر صدر خان خټک د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
صدر خان. صدر خان د خوشحال خان زوی او د پښتو ژبې یو بل ځلانده ستوری دی چې پختله خوشحال خان د د میړانې توره په یو زرو یو نویوم کې په یو قصیده کې ستایل ده. دی وایي، صدر خان لا چیرې جنگ لیدلی نه وو، صدر خان لا چیرې جنگ لیدلی نه وو، په دا جنگ نه زه سر کړه په حسام. صدر خان د اشعارو یو بشپړ دیوان لري چې د لومړي ځل لپاره پادری هیوز په کلي دی افغاني کې خوښونی ورزنې وکړي. هیوز په دې خیال دی، وایي چې د خوشحال خان په ادبي مکتب کې له هجری او عبدالقادر نوروسه محترم مقام لري. صدر خان په 1001 هجری کې په اکوړه کې زیږیدلی دی او د خوشحال خان د کورنۍ تر سیوري لاندې ښوونه او روزنه اخیستې ده. صدر خان له خوږو اشعارو پر دیوان چې هر ډول مضامین لري، په داستان لیکنه کې هم د داستان لیکونکو شاعرانو په لومړي قطار کې ځای لري. صدر خان په خپلو اشعارو کې سربیره د ژوند پر نورو مسایلو باندې د عشق او مینې دنیا سره ډېره علاقه ښودلې ده او د نړۍ ټول دفترونه او علمونه یې د مینې له یوه سبقه قربانوي. د صدر خان د اشعارو نه داسې جوتیږي چې هغه په ادبي ذوق سربیره په کلام کې د خپلې کورنۍ په څیر سادهوالی او نوی خیال او نوی موضوع په خوږه ژبه پښتو بیانوي، او د ادبي تصویر په فن کې د خپل پلار په پیروي یو جادوګر هنرمند شاعر دی. صدر خان د کلاسیک دورې د دویمې برخې د خصوصیاتو په لرلو سره د مشاعرې په فن کې چې بنسټ یې خوشحال خان خټک خیو، ل عبدالقادر خان نه که غښتلی نه وي نو کمزوری هم نه دی. خو ګوریدونکو، دا هم د صدر خان له اشعارو یوه نمونه چې د عبدالقادر خان د یوه غزل په لیکه او ځواب کې ویلی دی.
لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بلتون هسي لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بلتون هسي مشورت د جدایي په اور کې بل یو لړمون هسي خط په مخ ته خایسته و د قضا نخې همداسې خط په مخ ته خایسته و د قضا نخې همداسې هر کمال زوال پذیر دی د دې خط ته مضمون هسي لکه زده دی ستا د سترګو د جهان په مخ دلبره لکه زده دی ستا د سترګو د جهان په مخ دلبره نه دی هسي چا لیدلی جنون هسي افسون هسي لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم هیڅ پتنګ موندلی نه دی له څراغه ژوندون هسي پرون سور په امبالی تنن پکټ ته جنازې زی پرون سور په امبالی تنن پکټ ته جنازې زی دا دنیا د دا یدوت دی چې نن هسي پرون هسي لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي له سترګو لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي له سترګو په دا موج کله بهي کې جیهون هسي سیحون هسي ستا ځواب عبدالقادر په دا رنگ صدر خوشحال کړ ستا ځواب عبدالقادر په دا رنگ صدر خوشحال کړ څو بې خانه زه ویل کړم بل بنکه پښتون هسي مشورت د جدایی پور کې بل یو لړمون هسي لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بلتون هسي
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې کاک د جګړې میدان ته راغلی او په خپل ګرز یې ګڼ فیلان ځمکې ته راګزار کړل د پارتیانو مشر اردوان حیران دی چې کک له کومه راغی او د کک په لیدو یې کوښښ شروع کړ چې د ساکانو مشره زرینه پیدا کړي او ژوندی ونیسي دا چې د یویشتم سرود په وروستۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږ کېږو شیبه وروسته هس کې پرخې څخه لاندې څو سپاره پر آس راښکته شول ډګر ته یو نقاب پر مخ چټک سپورې تر مخو د ساکي ټبر مشران هم ورپسې ول نقاب پوخه لکه چتکی داسې تیز دی مخامخ د اردوان په لوري ولاړل اردوان نیزه په لاس توره تر ملا دی د خپل پیل په کجاوه کې نیغ ولاړ دی کک لا ګرز تاو کړي له سره پیل گزار کړي یو ناڅاپه یې ور پام شو اردوان ته مخامخ ورته سپاره ساکان ښکاره شول نقاب پوخه سپورې ولید چالاکه اوگزریاز ته په بیل لاس اوچت کړ ته ورځه د ملکې ملګرتیا وکړه ما یوازې له پیلانو سره پرېږده اردوان په ملکې پسې روان دی لښکر بوزه د میدان منځ ته ورکوز شه اوگزریاز په ډېره بیل لاس راتاو کړ اندېښمن دی کک یوازې څنګه پرېږدي دا دې څنګه آزموینه کې راګیر کړم خدایا تا ته مې سپارلی پهلوان کک اوگزریا لښکر روان چست و چالاک کړ مخامخ د اردوان په لوري ولاړل نقاب پوخه سپور پر سپین آس مخامخ شو اردوان نیزه گزار کړه د سپور خواته د سپور ډال د اردوان نیزه کږه کړه اوگزریات لکه سیلا پیرا روان دی دو لخکر سر او سغار غری شون تور پورت شوی نیزی شن پا هوا شوی دی آسونو ششنهار دی پلیو شور دی پا دا منس که اردوان پر پیل خرام کری لکه مچ دی غر پر سر دا سخاری گی نقاپوخ سپورت حیران دی چدا چوک دی څه چالاکه زړور دی څومره تیز دی د جګړې په هنرونو ښه پوهیږي څو پارتي سپاره یې پرې باسل له آسه اردوان د کېږدۍ خوا ته ورتلل غواړي نیت یې دا دی چې زرینه را پیدا غواړي ونیسي ژوندۍ ښکلې زرینه د هیرمند ها ساتندو یا هغه سپینه خو دې سپور
پر مخ نقاب او څو یارانو د کېږدۍ خواته د ده لاره نیولې. اردوان له غصې مار غوندې تاوېږي. ښه اوږده شېبه جګړه د دې ټولي وه. د پاچا لارې تړلې وه کېږدۍ ته. هاخوا لرې کک لا جنګ کړي د پیلانو. د زخمي پیلانو شور دښته کې خپور دی. د کک ډېر اندېښنه ده ملکې ته. زرینه ترې ورکه شوې په جګړه کې. خدایا څه شوه زما د ژوند وروستنۍ هیله. زه د دې په غږ جګړې ته یم راغلی. زه د دې ښایست بیا ژوند ته یم راوستی. خدایا وی ساتي ته یې ساتن دوی شي. بې زرینې ژوند تیاره دی بې معنا دی. بې زرینې ژوند قیامت په دې دنیا.
Hariya pokhtun deo جنگونو ما نفرات کرم
Oh,